د ادعا پر کاروالي شک شوولای دی. د دغه استبدادي هیواد د منځ چې هر څه پټ ساتل کیږي او خپلواکي رسنۍ پکې نسته، واقعي تصویر چاته نه معلومیږي.
او په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په مخام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت د خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د سباند 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغه مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر لارې هیواد ته ورسېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ سات مخکې د ترل زوی سره په موټر کې د خپل کلی لور خواته روان و چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایرس اخته شوی دی. د اپریل په 13 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي.
مننه کوم له اسدالله الدین څخه. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com. او سم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان په کډه پیوړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې 10 ټنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې څه د پاسه 10 ټنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره د ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په دې وروستیو 2 کالو کې په غزنی ولایت کې د 400 تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي رادیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 2 تنه نیولې چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بله پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې څه د پاسه 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داوود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشه یي موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه او 10 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2 ښځو په ګډون 3 تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس لیوي ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاغ کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی.
کورنارو د کمیدو په خاطر باید د بزګر ته قناعت ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کورنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه سر ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او که نه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې پاملونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دوباره مو نشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه،
نن ډیر ستړی شوی یې، ځکه چای خوند ورکوي.
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادی کال په افغانستان کې په څه د پاسه 100,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له څلور میاشتني ځنډ وروسته نشر شوه، ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاقونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 103,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول، چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي، نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان، او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه شوې او د تریاکو پر تولید باندې یې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,000 ټنه نشه یي مواد نیول شوي، او له قاچاقونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی به له 2009 کال څخه نیولې بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي، او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمیدو په خاطر باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې پر ظلم باندې بزګر هیڅ کله کوکنار نه پریږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر د مسکینۍ په خاطر د غربت او د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوه اونۍ راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا کوکنار کرل کیږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور اوراوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.15 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیربې او چغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهرستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټر سارا حیدری چې اوس په یو نادولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روختون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ نو ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه بیا اندازې زیات د هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې، زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3.3 لک کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغیږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخه کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګا یو سمستر تدریس کړل شي، خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیا و نه پوهیږي. موږ اړیو چې پر دوی باندې لسره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپوه ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوی کیږي. خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمينه هم برابر شي.
مسائل مربوط به احتیاط و
احتیاط او لنشئی مواد سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسيږي. خود دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې دا ستونزه به د ځنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي. خو د بیلابیلو عواملو لمخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستري کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې ده. اول د اکتوبر نه تر دې دمه باندې دغه روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاد ورونه یا خویندې چې په نشي توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالی د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي او هم دغه کسان د اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر دپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې یا د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنی د بستر د پاره مشروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوی کوم او په خپله خوښه راشي بیا موږ تداوی لاندې نیسو. بل دا چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسئلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو او شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته چې هغه همدا تداوی کا او هغه ته به موږ لګو.
د درملنې په اړه راته وایي، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر 15 ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوه د دردونو عارضي تداوی چې ورته دا موږ ورته کړو، دا غې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناست کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو چې مریض په کومو ساحو کې یا مسکې د دو مشکلات دي، مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کوه یا انفرادي ناستې کوه، او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مسله د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغه ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته وایي چې مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دو دپاره جان پاک شته دی، دو دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دو دپاره غذای هم رایگان د لباس موږ ورکو، دا دی د دو دپاره بستر دی، دا رایگان دی، داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو، هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی، هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې ولو جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره به تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم به تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځ ته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ تاسې
د معتادینو په برخه کې مو خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بیکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپلو پاملونو ده، بعضې وخت جامع کې او بعضې پاملونه دو ته بد نوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونیشي توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو
غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې خیرول الله سخ کله کوکنارو سخ ډیر تاریاک تر لاسه کړي او ډیر خوشاله دي. خود هغه میرمن عائشه بیا ل تاریاکو او ل دې لارې لاس تراغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشه اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پیښ سي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
خزی ته یو گلاس چای نورم را واچو سومره خو خوند یوک
نن ډیر ستړی سویه څنګه چای خوند درکوي
ته خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ولني
څنګه ګټه
نن مې د تاریا کو نیش خلاص ک سګ کال کوګنارو دومره تاریا کو کړل چې تر اوسه یې نو کړی
رښتیا ډیر تاریا کړی
اوه دومره تاریا کړی چې کی وویني نو ګټه په پغا خورته ونی سي
سړی اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي که زما منې بیا یې مه کړه
ولې یې نه کړم
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوډرې زمری ولید پخوا څومره ښه ځوان و خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل وایي چې پوډر هم له تریاکو جوړېږي
نو موږ خو یې نه جوړوو موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري لږ ګټه دی وی خو الله او وسات دی وی
یاره خزی چې غم د دنیا په غبل سر کې وی ته سیده کور ته راوړي ستایل پر دې پوډریانو سره څه کار کستا پر ځای بل خزه وای نو اوس به له خوشاله اتن کوله اتن
ما کله وویل چې نه یم خوشاله زه هم تر دې ورسته تاریخ مکره
نو بل کخت کله دومره پیسې راګټي دا سندره دې نه دا ورېدلې چې وای پدی بازار کسر نوٹو نا کت پکت چلی گی خان دولت چلی گی رازا رازا
ورشو سو پس پینر جیر سندر غاری ام سی
سو اوز پوشم چی تو ولی نگواری زی پیسا دار شم
شو وایا ولی نگوارم
داری گی چی کز پیسا دار شم نو بلو عده بوکم پیغام اوسا کزا پیسہ دار امشم بولو ادب ایز کلا ونه کما
یار پناره نو باور نستا ان و جاو تند به یش تو سره کاله نی خودی چ پیسې پیدا کی نو بل شت کوي
خزه نور دی بی ځای اندخنی پریدا زما کلی را سم ک چ خار د پسودا پسې زم
سم ده
هرول الله سلام علیکم
څنګه یې
او علیکم سلام اکبر بچی څنګه یې
شکر دې خیم ته څنګه یې
ای هی اکبر جان څه درته وایم ته مې ویني چې د دې په شفاخانه کې بستریم په مې په چاودنه کې پریشو لکار او خوري واچولم زوان زویم نلرم چی کار وکی او اوو می ساتی
ده زوی غم مکوا اوسم شکر ده چی جوانده پاد شوه
دیره بدا چاو ده نوا ده انسانان و غخی پو اونو پوری زدی دلی ده چا سر پو یو زی او تن پو بل زی و زما بخا شل گام لری پراتا و
ریختی هم دیره بدا چاو ده نوا ما پا تلویزیون کی ولی ده هر یه خواه ده جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و
خدای خبر چه ده کار با چه کرده وی دیر ظالمان دی پسلگون و کورانه ده ویر پتغر که نولی
خیرو لالا ده جنگی دلی دی هم ده کار ده پلکون پیسی لگوی او بیگونه خلق وجنی
دوی تا ده پیسی سوگوار کوی
لسو لاروی پیسی پیدا کوی خود دیر پیسی د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي
دا په دنیا کې لوی کاروبار دی له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوی جوړوي او بیا نور ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیارډونو پیسې ګټي
ریښتیا
او بالکل هم داسې ده
او خدایا زمانور د تاریاکو له کښت څخه توبه ده خدایا ما وبخښه
ما په خپل لسان سره ظلم وکړ، ما په خپل لاس خپل پښه پرې کړه، نور تازه سر وګل نه کړم، نه کړم، خدایا ما وبخښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو.